پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوري اسم نوري هرکلای کوم. هغه څه چې تمه کې د افغان ولسمشر نن د کابل د پروسې په غونډه کې طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واسه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپېژندل شي.
د کابل د پروسې د غونډې له حاله مو خبرو دغه راز دا موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څېړو. ستاسو نظرونه هم سره خپرو. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صالح محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وی وسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. د کرکټ ملي ټیم سبا له هالند سره دویمه تمریناتي لوبه کوي. په امریکا کې دوه چچنیایي وګړي د وسلو د قاچاق په تور نیول سوي دي. د افغانستان ولسمشر وی وسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. محمد اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې د دویمې غونډې پر مهال وکړه. په دغه غونډه کې د 15 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې په هیواد کې باید اوربند ټینګ سي. محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو هم مشخصې غوښتنې وکړې چې په سر کې د افغانستان د اساسي قانون منل شامل دي.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی، د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واسه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپېژندل شي.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې د تیر په هیرولو سره به له پاکستان سره د اړیکو په برخه کې نوی باب پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني غونډې ته په خبرو کې ویل د کابل پروسې غونډه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ښه فرصت دی. ده وویل د امنیتي ستونزو د قابو کولو لپاره یوې مشترکې ستراتیژۍ ته اړتیا ده. د کابل پروسې اوله غونډه په غبرګول یا جوزا میاشت په کابل کې جوړه شوې وه. تفصیل وروسته اورېدلی سي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار پر لویه لار وسلوالو طالبانو 10 تنه مسافر له موټر کښته کړي او له ځان سره بيولي دي. د اورزګان د والی وین دوست محمد نایاب نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسافر پرونه وخت د اورزګان کندهار لارې په اردو بلاغ سیمه کې له موټر کښته کړي سي دي. نایاب وایي چې معلومه نه ده دا کسان څوک دي او د څه لپاره وسلوالو له ځان سره بيولي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خبر ده چې د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال حال یو پولیس او وطن وسلوال طالبان وجل سی ودی. د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال طالبان دغه بریدونه تیرش په د ولسوالۍ په مرکز کې پر ځینو امنیتي پوسټو کړي. چاغان پوځي بریدونه په شاتم به ولي چې د یو پولیس ترڅنګ و وسلوال طالبان پکې وجل سی ودی. د وسلوال طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته چمتووالی لري. د دغه وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار او کونړ کې داعش ډله ځپل سوي او مرکزونه یې ویجاړ کړی سوي دي.
د افغانستان وسلوال پوځ نه تنها چې د کونړ په ولایت کې په ټول افغانستان کې د ټولو تروریستي ګروپونو مخه نیسي او هغوی ځپي. مونږ په کونړ کې مې یوه پلی لیوال لرو، هغوی مونږ هر وخت کې کولی شو بار ځای کې عملیات وکړو. که چیرې داسې تحرکات هغوی اجرا کړي، مونږ یې د لمنځه وړلو لپاره آماده یو.
تر دې مخکې د کونړ د ولایتي شورا ځینو غړیو په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه ښولې وه. دوی ویلي وه چې د داعش وسلوال په دغو ولسوالیو کې مرکزونه لري او د خلکو په جلب او جذب بوخت دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له هالند سره دویمه تمریني لوبه کوي. افغان ټیم په داسې حال کې له هالند سره مخامخی دی چې پرون یې ویست انډیز ته په یوه تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ 50 اوره لوبه د باران له کبله 25 اورونو ته راکمه سوه چې افغان لوبډلې پکې 103 منډې وکړې. د ویست انډیز ټول لوبغاړي په 103 منډو وسوځېدل. دولت زدران 4 وکټې او راشد خان او شرف الدین 2 وکټې واخیستې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به راتلونکي یک شنبه د نړیوال جام د غوراوي سیالیو لومړۍ رسمي لوبه له سکاټلند سره وکړي. څلورو واکمنو لویدیځو هیوادونو ایران په دې محکوم کړی چې ګواکې په یمن کې د وسلو راکړې ورکړې بندیز تر پښو لاندې کړي. یو ورځ مخکې روسیې پر همدې موضوع د ایران د ګرم بللو په خاطر د ملګرو ملتونو په یو پرېکړه لیک ویټو کړ. فرانسې، جرمني، بریتانیا او متحد ایالاتونو د سه شنبې پر ورځ په وروستیو کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او اعلان وکړ چې د وسلو د راکړې ورکړې د بندیز پر رعایت کې د ایران پاتې راتلل د سیمې سولې او ثبات جدي ګواښ بلل کېږي. ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې د وسلو د راکړې ورکړې بندیز په یمن کې د حوثي یاغیانو د مشرانو په ارتباط وضع کړی دی. د سوریې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند لومړۍ ورځ له تاوتریخوالي او هغو شکایتونو سره مله وه چې پکې ویل سوي په جګړه او بریدونو کې دا ځنډ د مرستو د رسولو او د ملکي ټپیانو د ایستلو لپاره ډیر لنډ دی. د سه شنبې پر ورځ تر هغې لږ وروسته چې د روسیې لخوا 15 ساعته اوربند عملي سو، د غوطې له محاصره سوي سیمې د هوایي بریدونو، د توغندیو او توپونو د ډزو راپورونه ورکول سوي دي. په سوریه کې فعالان وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د غوطه په ختیځ کې څو هوایي بریدونه او د توپونو ډزې کړې دي. مسکو او دمشق یاغیان تورنوي چې راکټونه توغوي او وایي چې د ولسي خلکو لپاره یې لاره پرانیستې څو له سیمې ووځي. او په امریکا کې دوه چچنیایي سړي چې د واشنگټن په مربوطات کې ژوند کوه چچنیا ته چې د روسیې او جمهوریت د وسلو په قاچاق تورن سوي دي. د امریکا د څارنوالۍ دفتر د اعلامیې په حواله 28 کلن تنګیز سیدیکوف او 28 کلن ایلدار رضوانوف پرون د وسلو د قاچاق او نورو جرمونو په تور ونیول شول.
له سلام احمد سلین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې هغه څه چې تمه کېده افغان ولسمشر نن د کابل د پروسی په غونډه کې طالبانو ته له قیدو شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واسه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپېژندل شي.
طالبان ته د افغان ولسمشر د سولې د نوي وړاندیز توپیر له مخکنیو سره په څه کې ده؟
فکر کوم چې په تمام معنا باندې ولسمشر غني د افغانستان د سولې او خاص کر د افغانستان د ثبات لپاره یو چارچو وضع کړ.
خلک د کابل د پروسې له غونډې څه انتظار لري؟
مو د طالبانو لوم دا خواهش دی چې راشي دا سوله یار واکل وو چې آیا جنگ څومره ارزش لري او سوله څومره ارزش لري.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ایران د عدلي وزیر چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی ونه په وړاندې اعتراضونه وشول. پر ځینو نور موضوعاتو هم مطالب لرو. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر وایي که طالبان سوله وکړي دغه ډله به د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي. اشرف غني دغه څرګندونې نن د کابل د پروسې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وکړې. اشرف غني وویل د سولې د خبرو لپاره باید یو سیاسي چوکاټ رامنځته شي، اوربند باید ټینګ شي او طالبان د یوې سیاسي ډلې توګه په رسمیت وپېژندل شي، سیاسي دفتر خپل پرانیزي او طالبان هم باید د افغانستان دولت په رسمیت وپېژني او د قانون واکمنۍ ته درناوی وکړي. ولسمشر دغه راز طالبان ته د سولې د وړاندیز سربېره والی ټولنی او پاکستان ته هم مهم او واضح وړاندیزونه درلودل. محمد حدیث پردیس دا غونډه تعقیب کړې له کابل سټډیو را سره دی. پردیس، که مهرباني وکړئ د ولسمشر د سولې د وړاندیز له مهمو برخو بیا هم اوریدونکو خبر کړئ. مهرباني.
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. طالبانو ته د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د سولې وړاندیزونه یې تر دې پخوا هم وړاندیزونه شوي، خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت په واضح توګه طالبانو ته د سولې وړاندیز د کابل پروسې په ناسته کې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کې ویل چې وسله طالبانو سره د سولې لپاره ټول شرایط برابر دي. دوی ویل چې د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو منل، طالبانو سره د سولې لپاره ملي، سیمه ایز او نړیوال اجماع او د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده هغه موارد دي چې د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر کړي دي.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی، د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واسه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
خاغلی غنی هم در از ویل چې نړیواله ټولنه هم باید د افغان حکومت د سولې له دغه وړاندیزه په هر اړخیزه توګه ملاتړ وکړي. ولسمشر وی افغانستان حاضر دی چې تیرې ترخی تجربې هیرې او پاکستان سره د خبرو او اړیکو نوی باب پرانیزي. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع موجوده ده او اوس انتخاب له طالبانو سره دی. افغان حکومت په داسې حال کې له قید و شرط پرته طالبانو ته د سولې وړاندیز کوي چې یادې ډلې تر دې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. طالبانو په تیرو شاوخوا دو اونیو کې دو ځلې له امریکا سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی، خو تیره ورځ د افغان ولسمشر د دفتر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مرستیال محمد هارون چخانسوري کابل کې بیا یو خبري غونډې ته وویل چې که طالبان افغانان وي نو له افغان حکومت سره د سولې وکړي. بل نوري صاحب،
د دې وړاندیز مهم اړخ طالبانو پرون یوه اعلامیه خبره کړې وه. په دغه اعلامیه کې ویلي وو چې لکه په مخکینی دریځ باندې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، خو په امریکا یې غږ کړی وو چې د قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د مستقیمې خبرې پیل کړې. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او د تیرو ولسو کلونو جګړو دا مسله بیخي یقیني کړې او واشنګټن د اوس په کار ده چې له دوی سره مخامخ خبرې پیل کړي. ګمان کوم چې طالبانو به تر اوسه د کابل د نننۍ غونډې او دغه راز د افغان ولسمشر د مشخصو وړاندیزونو په اړه څه نه وي ویلي. موږ به دا موضوع بیا هم تعقیب کړو. دا غونډه که اورېدونکو ته ووایي نن یوه ورځنۍ غونډه ده او ویناوالې ویناوې کوي، او آیا په پای کې کومه پریکړه لیک یا کومه اعلامیه هم خپریږي که نه؟
بلې نوري صاحب، باید دا ووایم چې د طالبانو دغه وړاندیز چې شوی په دې کې دوه موارد دي چې هغه تر دې پخوا نه ویل شوي. یو دا چې طالبان به د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت پیژندل کیږي او هغه په خپل افغان ولسمشر دا خبره کوي، او بل په اساسي قانون کې د تعدیل موضوع چې افغان ولسمشر دې مسلې ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د یو چا قانوني چوکاټ له مخې به دغه کار هم ترسره کیږي که چېرته دوی سولې ته حاضر شي. او د کابل پروسې ناسته پرانیستون کې وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، افغان ولسمشر، د انډونیزیا د جمهور رئیس ماوین، دوی پرانیستون کې وینا درلوده. له هغې وروسته په ګروپي شکل دو گروپونه کې بحثونه دوام کوي. د سولې په رابطه او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو بحث کیږي، او د ورځې په پای کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله اختتامیه وینا لري یا جنبندی لري. نو په غونډه یو ورځې نه دا دوام لري. لا هم بل نوري صاحب،
پر دې صاحب د طالبان د پاکستان په اړه باندې ک لکڅ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې پرون لیا لدی غونډه مخکې ډیر ویل کېدل چې هم به پاکستان ته او هم طالبانو ته د سولې وړاندیز وشي. پاکستان ته د دولتونو دولت د دولت په کچه د خبرو وړاندیز چې په وروستو یو دو کلو کې د موضوع د شاه شهید له خونړۍ پیښې وروسته را پورته شوي، خو په دې برخه کې بیا اقدامات نه دي شوي. په دې اړه ولسمشر څه وویل؟
بل نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل انتظار تر ډیره پورې دا کېده، لکه څنګه چې افغان حکومت تر دې وړاندې هم ویلي وو، پرون د افغان ولسمشر د عامه اړیکو د دفتر ماوین هغه هم په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا خبره وکړه چې پاکستان سره واضح طرحه شته چې په دې رابطه باندې هیلې ډېرې موجودې وي، خو نن افغان ولسمشر پاکستان سره اشاره په دې مسلې باندې ډېر تمرکز نه درلود. اشاره یې لرل، خو موضوع هم دا و چې دوی حاضر دي، افغان حکومت البته چې تیرې تاریخي تجربې هیرې کې له دوی سره د سولې او خبرو نوی باب رانیزي. خدا چې دغه د سولې نوی باب یا د خبرو نوی باب څنګه پرانیستل کیږي، له کومو لارو به مخ ته ځي، په دې رابطه باندې هغه جزئیات چې حداقل انتظار کې د تر دې غونډې وړاندې چې وړاندې دي شي، داسې څه موضوعاتو ته په مشخص شکل باندې اشاره ونه کړه. نوري صاحب،
بلې حدیث پر دې سل تاسو نه مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو. د کابل غونډه دوام لري او دغه راز د چې د وروسته ویناوال څه وایي او په پای کې د سولې په اړه څه پرېکړه کیږي، بیا به هم تاسو ترې خبر کړو. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو. د سیاسي چارو ځینو کارپوهان وایي د کابل پروسې په نننۍ غونډه کې د ولسمشر اشرف غني خبرو د هغه تر پخواني دریځ توپیر درلود. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی له طالبانو سره د سولې د خبرو د جګړې د بندېدو او نورو اړوندو برخو په اړه څو مشخص وړاندیزونه وکړل. له ښاغلي خادم سره زما همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونه له پخوانیو سره څه توپیر درلود.
کله چې ولسمشر غنی خبرې کولې په هغه کې د پخوا په تلبانې حقانیت او رښتینولي تر سترګو کېده، علاوه پر دې باندې د قاطعیت مسله او د عملګرا اړخ مسله تر دې حده پورې دارنګ زیاتو. زه ورته خوشبینه یم، متاسفانه چې پخوا یې داسې خبرې کولې چې هغه د نړیوالو قضایاو او حتی اقل د افغانستان د کانټیکس سره برابرې نه وي. مثلا کومنګ د دې خبر راوخل کله چې پارلمان ته کولې چې ولې په ځلې څلور مېشې کې پای طالبان سره هتراشي کني موږ به په وړاندې باندې د ګرو کو هغه وخت دا خبرې ډیر دغه د منطق مالګه په کې نه و. ولې کله چې وستا خبرې زاور ما فکر کوم چې په تمام معنا باندې ولسمشر غنی د افغانستان د صلح او خاص کر د افغانستان د ثبات لپاره چې دوه مختلفې اصلاحات دي دا د راتګ لپاره یو چارسو وګذکر. زه باور لرم چې د افغانستان جګړه درې اړخ لري. یو په افغانستان کې هغه وږي ولس دی یا هغه ځوانان دي چې کار ورته نشته دی او په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې د جګړو لیکو ته ځي او د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت ته ستونزه پیښي. دویم د سیمې د هیوادونو هغه ناسمه ستراتیژي ده چې د افغانستان په جګړه کې خپل ګټې ویني. او دریم د نړیوالې ټولنې عدم قاطعیت دی چې تر اوسه پورې لا جګړه همدغسې مبهمه او مبهمه او ویرونکې روانه ده. دوی هر اړخ ته اصلا وړاندیز درلود. ولې دوه خبرې باید سره جلا کړو، یو تیوري ده یو عمل دی. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په کورني نظام کې په کورني جوړښت کې د دغه هیلو ارمانونو تفسیر کیدو په خاطر باندې یو توحید نظر رامنځته نشي، تلفیق د عمل رامنځته نشي، فکر کوم چې واځي خبرې پاتې شي. ولې اوس مرحله دې تر رسیدلې چې طالب لورې پته کوي
طالب لوري خپل دریز روښانه کړی د څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ته لیک استولی دی او له هغوی سره د سولې خبرو په خاطر لیوالتیا ښودلې ده. څه فکر کوئ چې اوس به دریز بیرته رابدل شي که څنګه؟ په هماغه پخواني دریز به پاتې وي او له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي؟
کله چې موږ سولې خبره مطرح کوو د افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ او د افغانستان د حکومت نړیوال ټولنې ترمنځ خاص کر امریکایي په راس کې دا دوه خونه سره مطرح کیږي. طالبان باید پرې باندې پوهېږي چې دوی په امریکا کې د ټرمپ غوندې یو سوی سره مخامخ دي چې د ډېرې حده پورې دریز د نورو عامو انسانانو په وطله باندې بدل دی. هغه خبره خپله واضح کړې ده سره دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریز لږ نرم دی د ټرمپ په نسبت باندې. ولې نور باید طالبان پوه شي چې تم په تمام معنا باندې اوس د افغانستان د حکومت په خبرو کې انعطاف موجود دی، اعتدال موجود دی. په اساسي قانون کې د تغییر راتګ د لپاره لومړی ځل د ولسمشر دا خبره اورم. په عین وخت کې د طالبانو د جوړښت یو سیاسي جوړښت په حیث باندې منل دا هر هغه څه دي چې د صلح د راتګ د لپاره یا د اطلاعي خبرو د لپاره لار هواري. یو څه چې ډېر زیات مهم دی هغه د سولې په مذاکراتو کې د لوړو شرطونو ایښودل دي چې هم به طالب او هم د افغانستان حکومت دا شرطونه دي. ولې په قرار قرار باندې چې کله استدلال سره مخامخ شي کله چې په یو مل باندې سره کېږي دغه شرطونه واضح کېږي او بالاخره صلح ته لار برابرېږي. نور نو بله خبره دلته مطرح هم ده د افغانستان حکومت او تاریخ بر په طالب باندې اصلا داسې قضاوتو چې طالب او صلح راشي کنه نو د صلح د بحث لپاره لار هواره شوه.
د افغانانو تمه دا و چې افغان حکومت به د پاکستان په وړاندې هم چې پرونی ویلی وي او تر هلري هغه تر هم ډیر لوی او عملی وي. او دا بیان کې خو ولسمشر اشرف غنی ډیر لاندې خبرې وکړي د پاکستان په اړه ویل چې تیر هیرو او نوې باب پرانیزو. دا تیر هیرول په څه معنی؟ نړیواله ټولنه په پاکستان فشار راولي چې څو کلونه تروریستانو ته ځای ورکړی دی او عملا دغه هیواد تورن بلل شوی دی. نو دا تیر په هیرول څنګه ښکاري ستاسو په نظر؟
ما ته تیر هیرول اصلا د منطق نه ډکه خبره ښکاري ځکه د پاکستان سره زموږ تعامل دوه ډوله دی. یو دا ده چې موږ سره مذاکرات وکړو دغه مذاکرات باندې پاوی نه دویم دا ده چې موږ د پاکستان سره جګړه وکړو چې جګړه په نه په وسکه نه د پاکستان په لاس باندې ده زموږ پر وسه باندې چې هغه جلا بحث دی. اوس د تیرې ژول معنا دا ده چې کاملاً خبره واضحه ده په پاکستان کې د روسانو د روزلو د هغوی د پاللو د هغوی د مورال د ورکولو د معلوماتو د شریکولو دا ټولې مسلې مطرح دي او زرګونه کله تشریک شوي دي. بیا خو مناسبه نه وه چې په دغه کانفرنس کې ولسمشر د خبرو بیا تکرار رپورټ ورکړي، بلکې ویل چې اوکې تاسو سره موږ د افغانستان اساسي قانون د اقلیم عادي پر بنیاد باندې خود رابطه ساتو، دو طرفه تعامل ساتو، ولې په دې باندې باید پوه شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت ته ولس په دې باندې پوه شوی دی چې د افغانستان په جګړه کې مخ پر مخ ستاسو تاثیر دی. ښه، که غواړي چې دغه تاثیر کم کړي، د افغانستان په ثبات کې نقش ولوبوي، د نړیوالو تاجراتو نه ووځي، ښه خبره دا ده چې تیر هیر کړو، نوی باب پرانیزو. هغه دا ده چې موږ د طالبانو سره صلح ته حاضر یو، تاسې هم په دغه پروسه کې کومک وکړي.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادمو چې د کابل د پروسې د دوهمې غونډې او دغه راز وسلوالو طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه نظر څرګندو، دغه راز د پاکستان په اړه هم د افغان ولسمشر پر نننیو څرګندونو خپل نظریات راسره شریکول. افغان ولسمشر نن طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، ویل چې که طالبان سوله وکړي دا ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي. د سولې د خبرو لپاره باید د په وینا یو سیاسي چوکاټ رامنځته شي، اوربند باید ټینګ شي، او دغه راز طالبان هم باید د افغانستان دولت په رسمیت وپېژني او د قانون واکمنۍ ته درناوی وکړي. تاسو د افغان ولسمشر د دغه سولې د وړاندیز په اړه څه وایئ؟ د ازادي راډیو غږ ثبتونکي ماشین کې مو ځینې پیغامونه پرېښي دي.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
مالا دا آزادی راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د کابل د پروسیې د انډسولي د پروسیې د دوهم کنفرانس په باره کې دا دی، کومې خبرې چې موږ د رسنیو څخه اورو، د محترم اشرف غني چې مخالفینو ته یا طالبانو وروڼو ته کړي دي، واقعان دا بورې کچېري په عمل کې د عمل جا په اصل کې د عمل جامه واغوندي. دا د حکومت یو تفسیره ده چې مخالفینو ته شي، یعنی د افغانستان د اساسي قانون منل او د دوی د تور لیس او دوی لیستل او د دوی د اسراو تبادله، او یا په کوچنیو ډلو کې پرځان د څو رسولې تماسونه نیول، دا هماغه خبرې دي چې یو انعطاف پذیري ده چې حکومت یې په طالبانو ته ورکوي. نو زموږ د طالبانو وروڼو ته هم دا ده، دا خواهش دی چې راشي، دا سوله یار واکله وو چې آیا جنگ څومره ارزش لري او سوله څومره ارزش لري، آیا د یو انسان وینه تویول څومره ارزش لري، څومره او سوله راتګ او انعطاف پذیري او خپل یو ورور ته په سوله کې ځای ورکول څومره ارزش لري. نو ما موږ چې نن دا خبرې واورېدلې، خدای دې وکړي چې دا خبرې جامه د عمل واغوندي، او خدای دې وکړي چې موږ مخالفینونه هم سناتور ته خبرې مطالعه کړي او ومني، او دواړه طرفه سوله وکړي تر څو چې افغان د افغان په لاس افغان او د مسلمان په لاس مسلمان، یا د انسان په لاس د انسان، وینه په وینه شي تر څو چې افغانانو په وینه په یادونه او خشونت څخه خلاص شي.
السلام علیکم شیخ زاده، ام لزاب الخیقی واندر دلتکان پریزدن. ترنگو چی دا افغانستان حکومت ورته کابل پروسی پر ممنون یو کمپرانس را بلیلی دا اوداغ الدانا و نقشه اچیوی ترسو دا طالبان سر یو سویلی حیطا ورستیج. زاده چی دا لول پروگرامون دا لول ورندی با کم نتجه ورنکی چی اصلی تاکی و پندرتونو. هغه دا چې د طالبانو سره د سولې لپاره دوه شرطونه باید ضرور، د افغانستان حکومت، افغانستان خلک او ټول هغه څوک چې د سولې منوال او د سولې پایداري سولې ته ځان رسول غواړي، هغه دغه ټکي دي: یو د خارجانو وتل یا د هغوی د محلي ټاکنه، او دوهم د افغانستان پر خاوره باندې څلورو یا پنځوسو کالو یا په اسلام څلورو پنځو لسیزو راهیسې شخړې روانې دي. په هغو کې یو بانه دا لټول کېږي تر ډېره د هغو ملت هم لاتړې د هغو خلکو چې دا وایي موږ شریعت غواړو، موږ شرعي او اسلامي او عثماني قانون د افغانستان په مقدس خاوره واکمن غواړو. نو لهذا یو د افغانستان حکومت د شریعت د پلي کولو دپاره، او بل د خارجانو د وتلو یا د هغوی د وتلو د محلي ټاکلو دپاره زمینه برابره کړي، تر هغو وکولای شو یو پایده او بایزته او یو مقدس سلحته ځانونه ورسوو. په دې هیله چې پیام به راته نشر شي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې په افغانستان کې د سولې په اړه مو کړي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هرومرو درته خبرو. وړاندې اورئ چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ایران د عدلي وزیر چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی د وینا په وړاندې اعتراضونه وشول. خو له دې مخکې اقتصادي خبرونه واورئ.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د چرګانو د دانو د تولید یوې لویې فابریکې په کار پیل وکړ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه فابریکه د خصوصي سکتور او پانګونې مالی او تخنیکي پروګرام د 6.5 میلیون افغانیو څخه په ډیر لګښت جوړه شوې ده. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه فابریکه په یو ساعت کې د 10 میټریک ټنه د چرګانو د دانو د تولید ظرفیت لري. د ښاغلي رستمی په وینا دا ډول فابریکه کې کولای شي چې د کاري زمینو برابرولو په ځان بسیاینې او د چرګانو د فارمونو په تقویه کې مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د کابل پروسې له ناستې هرکلی کوي خو وایي ډیری وخت خصوصي سکتور له داسې ناستو زیانمنېږي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي سکتور نن او سبا لپاره خپلې ټولې ناستې او لیدنې د رخصتیو لارې بندېدو له امله لغوه یا هم ځنډولې دي. نوموړي وویل د خصوصي سکتور اقتصادي ماشین کابل ته ځانګړی دی او کله چې د حکومت له لورې رخصتي اعلانېږي خصوصي سکتور ته په میلیونونه ډالره زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل پروسې د دوهمې ناستې لپاره حکومت نن چهارشنبه یوازې کابل کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پیټرول په 45 او 1 لیټر ډیزل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ لس پوله، یوه اروپایي یورو 15.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 5 پوله، او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. او سمې وسمه ایزه نړیواله موضوع راخلو. ورسته لاغه چې د ایران د عدلي وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې وینا وکړه د غونډې بهر ځینې اعتراض کوونکي په جنیوا کې راټول شوي. والي رضا اوایي پرون ناوخته دغې غونډې ته د وینا په مهال د هغې څه په اړه چې د په ملګرو ملتونو کې یوه ناوړه نیمګړتیا وبلله انتقاد وکړ. په خپله اوایي په ایران کې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دی. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی په استودیو کې سره دی. فریبا جان خراغلاست، د علي رضا وایي د انتقادونو په ملګرو ملتونو باندې د عمده ټکي څه وو؟
بله، د ایران د عدلي وزیر علي رضا وایي چې لکه څنګه چې تاسو هم ویل په خپله د اروپایي ټولنې لخوا د بشري حقونو په سرغړونه تورن دی. د فبروري په 8 نیټه ناوخته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې لویدیز قدرتونو تورن کړل چې د بشري حقونو څخه په خپله ګټه کار اخلي. او وایي ویل دغه کسان چې په خپله یې ځانونه د بشري حقونو اتلان جوړ کړي دي، د ګوتې په څنډلو په غیر عادلانه او پراخ ډول نور د بشري حقونو په سرغړونه تورنوي. په داسې حال کې چې د دوی د نفوس ډیره برخه په ځنګړي ډول تور پوستي، کډوال، بهرنیان او خپل اصلي اتباعیې د دوی تر نظر لاندې په ډیر ناوړه ډول د بشري حقونو له سرغړونو ځورېږي. په دې شورا کې د هغه حضور له دغه مقره د باندې اعتراضونه راپورته کړل چې له 100 تر 150 پورې اعتراض کوونکو د بیرغونو په راپولو سره شعارونه ورکول چې اوایي دی ونیول سي. دغه اعتراض کوونکو په یو انتقادي حرکت سره له خپل بوټانو یو حیرام جوړ کړ چې شی په 1998 کال کې د شغلي اوایي تر څار لاندې سیاسي بندیان په ډلې زتوګه ورجل سول. اوایي شای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کلنۍ شورا له شاوخوا 100 وینا کوونکو څخه چې روانونه دوام لري یو لري رو جنجالي وینا کوونکو څو.
بله، د اوایي دغه سرګندونو په اړه په شورا کې دنه څه خبرګون خوځل شو.
بله، مخکې تر دې چې د ایران د عدلي وزیر وینا پای ته ورسوي، یو شمېر ډیپلوماټان په دې شورا کې دغه د حضور په اعتراض لغونډې ووتل. کله چې تر غونډې ورسته خبريالانو د هغه د انتقادونو په اړه پوښتنه ترې وکړه، اوایي له ځواب ورکولو ډاډه وکړه. د رواني اونۍ په سر کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي پر دې شورا انتقاد کړی و چې ولې د غیر ایراني چارواکو ته په غونډه کې اجازه ورکړه. او وی پخپل وینا کې د امریکا په ملاتړ د عرب ائتلاف لخوا د یمن د محاصره په اړه هم انتقاد وکړ او هغه د حوثی یاغیانو په وړاندې یو نوړه جګړه وبلله. ملګری ملتونو اټکل کوي چې څه باندې 10,000 کسان په دې جګړو کې وژل شوي دي.
بلې فریبا جان، له تاسو نه مننه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د ایران د عدلي وزیر د وینا او دغه وینا په وړاندې د اعتراضونو په باب مو اوریدل. د یادونه وړ بولو چې افغانستان هم دغه شورا غړیتوب ترلاسه کړی د دریو کلو لپاره د روان د کال څخه تر دریو کلو پورې. او ډیره بخښنه غواړم، او د شورا د غونډې په لومړۍ ورځ هم افغان د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله غونډې ته وینا وکړه. د 30 کلنه غونډه ده. په دې شورا کې 30 هیوادونه دورې غړیتوب لري. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې د عاقله آصفي په نوم یو مخکښه ښځه در پیژنو، خو اوس به سلیمه مسالې ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې وسلوال طالبان دي د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. محمد اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې د دویمې غونډې پر مهال وکړه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د اورزګان چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار پر لوی لار وسلوالو طالبانو 13 تنه مسافر له موټر کښته کړي او له ځان سره بیولې دي. بلخوا د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال یو پولیس او وسلوال طالبان وژل سوي. لورو لویدیز هیوادونو ایران په دې محکوم کړي چې ګواکې په یمن کې د وسلو د راکړې ورکړې بندیز تر پښو لاندې کړي. د سوریې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند اول ورځ له تاوتریخوالي او هغو شکایتونو سره مله وه چې پکې ویل سوي په جګړه او بریدونو کې دا ځنډ د مرستو د رسولو او د ملکي ټپیانو د ایستلو لپاره ډیر لنډ دی. او په امریکا کې دوه چچنیایي وګړي چې د واشنگټن په مربوطاتو کې ژوند کوه چچنیا ته چې د روسیې یو جمهوریت دی د وسلو په قاچاق تورن سوي دي.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشه د مخکې کې خزونی زخ پرونه ته موزه یوسف زدران هر کله کوم. په روانه خبرونه کې مو یو داسې فعال افغان میرمن ملمنه ده چې د نانسن ګلوبل ټیچر پرایز نړیوال ایوارډونه تر لاسه کړی دي. دا ایوارډونه هر کال د کډوالۍ او خوونې په برخه کې لسو فعال شخصیتونو ته ورکول کیږي. د خوونې او روزنې په برخه کې د خو خدماتو پاړه هغه روان میلادي کال د افغان حکومت د مشرتابه لخوا د علامه سید جمال الدین افغان مډال هم تر لاسه کړی. خو د میډالونو ګټونکي عاقله آصفي څکړي چې درې مشهور میډالونه یې ګټلي. د مخکې خزي په خبرونه کې ورسره آشنا کېږي چې لنې کمرغه نوموړي دا وخت زموږ سره په خبرونه کې د ستړي مشي آصفي زموږ خبرونه ډیر ښه راغلي.
تشکر استاد خدیر مننه. زه هم خپل پاور تاسو ته تاسو ټول محترم همکارانو ته او د افغانستان د رادیو تلویزیون د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې
کوم. مننه، خوشاله یو چې راغلی یو او ستاسو په ژوند باندې غږیږو. استاد محترم، فکر کوم ستاسو حرکت له هغه ځایه پیل شو کله چې تاسو کډوال وئ، هلته د زده کړو هیڅ ډول زمینه نه وي او تاسو په خپلو امکاناتو باندې ځینې کارونه پیل کړو چې بالاخره نړیوال مرستندوی بنسټونه ستاسو هڅې ته پام شو او بالاخره دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې ستاسو په هڅو یا ستاسو کوم افکار چې دی هغه ته وده ورکړي او زمینه برابره کړي. دا هڅې له کومه ځایه پیل
داسې ده چې کله چې په 1902 کال کې په افغانستان کې داخلي جنگونه شروع شو او ټول خلک مجبور شو چې خپل وطن پرېږدي او نور ملکونو ته هجرت وکړي. د هغه د جملې څخه زه هم وم چې زه د پاکستان اسلامي جمهوریت ته هجرت وکړه او هلته په ظلم میوالي کوټ چندنه کې یو افغان مهاجرین کیمپ و چې په هغه کیمپ کې زموږ خپلوان و چې وختي هلته ته اجرات کړی و اول تتللی وو موږ د هغوی په ادرس باندې هغه کیمپ ته ولاړم. کله چې موږ هغه کیمپ ته ورسېدلو یعنی د هغه کیمپ ماحول د دې ځای ماحول سره چې ما لیدلی و او ما پکښې ژوند کړی و بالکل یو متفاوت حالت و. په هغه ځای کې ما ولیدل یو هفته مې تېره کړه ما ولیدل چې ځینې هلکان مکتب ته ځي خو مګر انجونو د مکتب نوم هم نه اخلي، نه د کتاب سره آشنایي لري، نه قلم پیژني او نه هم دوی ته د تعلیم ارزش معلومیږي او نه تعلیم د دوی والدینو ته د دوی مشرانو ته د انجونو تعلیم کوم اهمیت هم نه لري. نو ځکه چې زه دا ټکی ته متوجه شوم او زه چون یو معلم وم ما غوښتن چې د ښوونکي وظیفه په دغه ځای کې اجرا وکم او خپل هغه فرض چې پر ما باندې دي د دغه انجونو د پاره یې صرف کوم. نو ما ځکه چې مخکې هم د میدان هوایی قندهار کې زه د سواد آموزی کورسونه مې مخ ته وړل د ځوانانو انجونو د پاره او هغه ښځو د پاره چې تعلیم یې نه و نه درلود او غوښتل چې نوي سواد زده وکړي او د هغې ځای څخه مې پوره کافي تجربه درلود. نو ما وغوښتل چې دغه تجربه دغه محروم انجونو ته چې د تعلیم نه محروم دي، د مکتب نه محروم دي، دوی حق نه لري چې د کور نه ووزي، دوی حق نه لري چې تعلیم حاصل کړي. نو ما وغوښتل یو پوره تصمیم مې ونیول چې په هر شکل چې کیږي باید د خلکو ته زه د تعلیم زمینه برابر کړم. او تاسو ته معلومه دي چې زه خپله نوي تللې و، ما خپله هم نه کور درلود، نه ځای درلود، نه مې پیسې درلود، نه او نه مې هم دا امکانات درلود. خو ډیر کوشش مې وکړه چې د مشرانو په کمک سره د هغه مهاجرین کمپ د ملک صاحب کمک او د مولوی صاحب چې په مسجد کې و د هغوی په کمک او د دوی والدینو په کمک سره چې د دوی سره مې مشوره وکړه او د دوی رضایت مې حاصل کړه چې ما وکولای شو چې دوی ته صرف په دې نوم چې زه دوی ته اسلامي تعلیمات ورکوم او دوی ته لمونځ شایم، دوی ته د اودس کولو طریقه شایم او دوی ته ځینې د اسلام په هکله کوم معلومات ورکوم، نو په دغه نوم باندې ما د دوی د والدینو رضایت حاصل کړه په ډیر مشکل سره او په یو زوړ خیمه کې چې د کلی د ملک صاحب له طرفه ما ته راکړل شو په هغه ځای کې مې د دوی لپاره د تعلیم زمینه برابر کړه. یو دولس نجونې راغله کښېنستل او هغوی هم په دې خاطر چې ویل ته مسافرې نوي راغلې خیر دي موږ به تا نه خفه کوو، دا یو دولس د کور نجونې
احسان هم په تا باندې اچوینې.
بله دوی داسې فکر کول چې خیر دي دا نوي راغلي دي میلمانه دي دا به نه خفه کوو، خیر دي دا د کور دولس نجونو ته اجازه ورکړه چې لاړه شم او په هغې خیمه کې دوی ته درس شروع کړم. کله چې ما په اوله ورځ دوی ته درس شروع کړه کلمه شهادت مې دوی ته وویل او دوی ته مې ترجمه وکړه. بیا چې کله دا نجونې کورو ته ولاړه او خپل د والدینو څخه د کلمې شهادت مانا پوښتنه کول د یو هم زده نه و، نو هغه وخت د دوی والدین په دې خبرو باندې پوه شو چې واقعا دا خو ډېر یو ښه ځای دی، دا خو ډېر یو ښه درسګاه ده، دوی ته نن کلمه وشول سبا حتمن نور شیان هم شي. په دغه ډول خلاصه تاسو ته ووایم د خلکو علاقمندي زیاته شو، د خلکو اعتبار زیاته شو او ورځ په ورځ د نجونو راتګ په دغه ځای کې زیاتېدل.
یعنی تاسو د دې دا کولای شئ چې په دغه کیمپ کې بنسټ د تعلیم د نجونو لپاره تاسو کې خو د وړاندې څنو
بالکل انجونی اتا قلم کتاب نه پیژندل. تاسو باور وکئ چې کله ما اولین ځل کورس جوړ کړم ما د خبره هر ځای کې ویلې دي چې دا انجونی دومره محروم وو چې دوی پنسل پاک نه پیژندل. کله چې ما د اولین ځل د دوی د پاره می پنسل پاک وو ویشل دوی فکر وکړه چې د قلم کاغذ سره موشته یو جوړی هم را کړی ده.
خو له دغه محرومیت څخه تاسو دا ټوله نه نه تر کوم ځای ورسوله داسې څه بیرته تاسو ترلاسه کړی دي چې تاسو شاګردان یو ښه موقف ته رسیدلی وي هغوی بیرته ستاسو لاره تعقیب کړي په داسې سیمو کې چې هلته تعلیم نه وي ستاسو پیغام یې رسولی وي؟
بله داسې ده چې اوس خو واضح ده ټول دنیا ته واضح شوي دي چې په هغه کلي کې ما د یو سواد آموزی کورس نه شروع وکړه چې درې کاله یې دوام وکړه، د درې کالو په مدد باندې په وخت تېرېدو سره د هغوی تعداد زیات شو، 15 یا نفرو ته ورسېدل چې په دوه ګروپونو مې تقسیم کړی و، دوه تایم باندې مې درس هغوی ته ورکول او د درې کال نه بعد دا د کمیشنریت برای افغان ماجرین او د یونیسیر د دفتر له طرفه دا پرسمی دول په یو مکتب باندې ارتقا وکړ چې اول ابتدایی او بعد راغینه متوسطه او خوشبختانه اوس په لیسه تبدیل شوی دی. چې زه ویلی شم او دا کولی شم چې ما د یو سواد آموزی کورس نه دا مکتب هغه مرحله ته ورسول چې د دنیا په سطح باندې
دا چې خبره نړۍ تر کې ورسیده او تاسو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر یا یونیسیر یادونه وکړه که چې هغه ځای ته هم لاړ شو چیرته چې تاسو د نانسن د نړیوال شهرت لرونکي مډال څښتنان شوئ ترلاسه مکو هغه ځای نه تاسو
Akila Asifi. What an extraordinary example of wisdom, of compassion, but also of courage and determination. And it is for me a very emotional moment to be here to present this award to her.
استاد محترم سید ریاض کړو
بله ډیر ښایسته ورځ وو ما ته ډیر د افتخار ځای و ځکه چې دا ایوارد اولین ځل د پاره د افغانستان یو میرمن ته ورکول شو د افغانستان په نوم باندې دا ایوارد ورکول شو نو ځکه ما خپل د هیواد په نوم باندې مې ډیر افتخار وکړ ځکه چې دنیا په دې باندې پوښي چې افغانستان خلک یوازې د جنگ په نوم باندې افغانستان نه پیژني بلکې په دې باندې هم مو پیژني چې په افغانستان کې ډیر داسې خلک ست ډیر داسې میرمن نسته چې هغوی واقعا کار کوي خدمت کوي او نړیوال جایزه هم ترلاسه
ایوارد تاسو ته د سویزرلینډ په جنوا کې درکړل شو او هغو خلکو ته ورکول کیږي چې د کډوالو ماشومانو لپاره خدمات کوي یعنی ستاسو هڅو طبعا څرنګ راوړی وو خو تاسو بیرته راغلی د کډوالۍ ژوند ته په داسل کې چې هلته هم د اوسېدو امکانات د هر څه هم درته برابر وو له څه انګیزې سره بیرته راغلی ولې هلته پاتې نه شوئ
داسې ده چې نانسن ریفوجی ایوارد ما ته ورکول شو په دې چې ما افغان مهاجرین انجونو ته خدمت کړی وو نو ما هلته د هغوی سره وعده وکړ چې زه همیشه به افغان مهاجرین انجونو ته تعودت وکړي افغانستان ته لاړه شي هم به زه دا خدمت د دوی ته کوم په هر د افغانستان په دوردست علاقو کې چې دوی ژوند کوي او په هغه ځایو کې دوی زی او د تعلیم زمینه ورته برابره نه وي زه به دوی ته دا زمینه برابره کوم او بل دا چې د نانسن ریفوجی ایوارد $1,000 نقدی جایزه هم درلود چې ما د هغه پیسو باندې 80% افغان مهاجرین کډوالو ته په مصرف ورسول چې هغه ته می نه هم او لسم تولګي ایجاد کړه چې اس کله نه وو او افغان ماشومان اتا په خوب کې هم نه ولیدلې چې کله به دوی په نه هم او لسم جماعت کښینی او بل دا چې هغه ته بهترین لیباتری سامان میواخستل بهترین کتابخانه
باید هم دا پیسې تاسو دوی ته لګولې وای کنه دا تاسو شخصي ملکیت
وای نه د دوی باید دوی ته بیرته دغه کډوالو ته خدمت ته بلې چې ما 80 دغه 80% می هلته مصرف کړه او دغه 40% د افغانستان لپاره دی او زما سره د چین د فلم یو استوري هم د یو چین په نامه سره $15,000 کومک کړی دی چې هغه می هم غواړم چې په افغانستان د انجونو د تعلیم د پاره مصرف ته ورسوم
د دین اورسته د هوونې اوروزنې په برخه کې چې لس بهترین استادانو ته ایوارډونه ورکول کی تاسو هغه هم تر لاسه کړی په دې موضوع مغږیګو ولې زمونږ درنه اوریدونکو حتمن تاسو له فعالیتونو سره تر دې دمه آشنا شوي دي دوی ته ورزو خبرونه ته ډیر زیات خیر اغلی ستړي مشه مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړو ورور
مننه سلامونه تاسو او استاد تاسو جمع خان همدار د زابل ولایت د قلات خار څخه سفر کړی
یم زابل نه ستړي مشه او ورته چې کابل نه په خیر راغلی جمع خان جمعګل خوشحال یو چې تاسو را سره ل زابل نه خبرونه تر دې د ماته را سره ورده تاسو نظر پیغام یا پښتنه اورو
ډیر مننه خبرونه ورده الله ولا سر سپین شروع کیږي زه خا د خاص کړي خبرونه اورم په ډیر مننه سره
خیر
او را به پښتنه نه دا چې د دې د کنه دې راځي په کې یعنی څنګه کامیاب شو مثال دغه شوک او څنګه علاقه سره دغه دغه تور چې دلته سره یې ټول به وختنه او دغه وختنه راځي چې ډېرې هڅې او ډېرې کوشش د چا لخوا ورسره ولو مثلا دا تر دغه حده راورسېده او په افغانستان کې هغه تر واک راغلی دي یا اوس راغلی یا مخکې راغلی دي له پاکستان څخه یا له ایران څخه چې تللي ول مخکې څو کاله هلته ول د جنګ لاړل په پاکستان کښې تېر کړل اوس سره څومره همکاري کړې ده په افغانستان
ډېره مننه جمعه خان ستاسو پوښتنې مونږ واخیستی او دا چې د خپرونې توصیف مو وکړو مهرباني بل اوریدونکي ته ورځو خپرونې ته بخیر راغلی ستړی مشئ مهرباني د وخت تاسو راسره د مخکې ښځې خپرونه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورئ
السلام علیکم سلیمان
وعلیکم السلام سلیمان ورو ستړی مشئ ډېر بخیر چې خپرونه کې راسره
والی کوم پروگرام شروع د درې کال دی مطلب بي پيسه و چلول د روس افغان کمشنري په نوم یو خوځې جوړ شایا خلک وز دوه سم نه فارغ شوی او کله مکتب نشته
او هغه مکتب شته کنه او د زده کړې پروسه چیرته
روانه ده دغه خلک دوه سم نه وس فارغ شوی دی او کله او کدا و سره اړیکه کې دا او کله دغه یو غو دا دا اول کله به شروع کړ چې وس هغوی به فارغ یې دې مکتب نه کنه
او اوریدونکي اندېښنه دا ده چې کله تاسو یې واډونه ترلاسه کوئ څه نوي ځان د نورک وي د خپلو شاګردانو هغه مکتب سره په تماس کې که نه درته ځواب وایي خو بل اوریدونکي ته ورځو ستړي مشئ دا وخت تاسو راسره یې مهرباني د ازادي راډیو څخه
بلې ځان ساتو ټولو مخکې ته ستا د قدر وړ مېلمنې او ټولو اوریدونکو ته خپلې
وعلیکم السلام توخی صاحب محترم ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي خوشاله چې په خبرونه کې را سره یې مهرباني ستاسو نظر پیغام یا پوښتنه
مننه د تاسو کوم چې مستم وخت راکړئ تر ټولو مخکې خو د محترمي استاد ډیره قدرداني او د دې حد ته په ډیر ښه نظر ګورو چې ډېر ډېر تکلیفونه ګاللي دي بېخي موږ داسې تکلیف دي چې هم نه دي لیدلی د تعلیم او د تربیې په حق له ذکر شوي د دې خبرې موږ واروي د ښوونه په خیمه کې مطلب نیونی روزلی اتو او کوشش څخه نړۍ نړۍ مننه پیدا داسې نورې معلمانې داسې خوندې مندې نورې هم په وطن کښې پیدا کړي چې زموږ دغه طیفه لکه زنانه ښه دي چې د وطن د تعلیم او په نورو برخو کښې ټولې ګامونه اوچته
کړي
او پوښتنه مې له محترمې استادې ستا دیني تعلیمات په څه کچه کړي دي او چیرې دي کړي دي او ته په کومه هرڅه کښې د ښځو دپاره تعلیم بولي آیا په طب کښې په دیني مسایلو کښې یا په انجینري یا په نورو
کښې نو تاسو خپله په کوم نظر یې په کومه برخه کښې تعلیم خورا مهم دی
یاره خو دا خو په ټولو کښې مهم ده خو بیا هم په ټولو شیانو کښې اول به مسلمانانې چې دیني چارې وس له دې زه ډېر منندوی یم چې دې په دین کښې ډېر مهارت پیدا کړی ده چې کلمېلمنځونه یې وسو او په طبي لحاظ باندې زموږ دپاره ډېر مهم ده ځکه چې طب هم یو دغه داسې په طبي لحاظ باندې زموږ مېرمنې ورو معلمانې شتي نو خو هره رشته یې د قدر وړ ده هر یوې څه ضرورت
خیر اوسې مهرباني ستاسو پوښتنې او نظر په خپرونه کښې خپور شو نورو اوریدونکو ته هم که وختو درځو تاسو ته شمېرې در سره نوټ کړئ 0999235545 بله شمېره ده 0982255 دا اونۍ په خپرونه کښې د مخکې ښځې په خپرونه کښې د درېو نړیوالو میدان لرونکو له یوې مېرمنې سره اشنا کېږئ استاد محترم د اوریدونکو پوښتنې حتما تاسو واخیستلې که دوی ته ورشو مهرباني
تاسو هغه پوښتنه وکړئ
جمعه خان ویلي چې ستاسو د کامیابۍ راز په څه کښې و چې تاسو تر دومره لوړه ځایه ورسېدئ
داسې ده چې زه په افغانستان کښې معلم وم کله چې افغان مهاجرین کیمپ ته لاړم هلته مې دا محسوس کړه چې دا انجونې تعلیم ته ضرورت لري باید دا انجونو ته خدمت وشي نو ما په ډېر صداقت او په ډېر ایمانداري سره بغیر د کوم امتیاز نه دا مرحله شروع وکړ نو زما د دغه صداقت نه زه هغه مرحلې ته ورسېدلم چې ما هېڅکله تصور یې هم نه وکړی
هغه
یعنی زما د زړه هغه ریښتینې
هیله وو چې باید نجونې تعلیم وکړي.
بله، پوښتنه دا ده چې د چا لخوا تاسو هڅول کېدی چې تاسو دا سفر او دا مزل مخته وړو؟
داسې ده چې زه به اول خپل د مور او پلار څخه ډېره مننه کوم، ځکه چې زموږ د کورنۍ ټولو افراد چې دي تعلیم یافته دي او هغوی ډېره کوشش کړی ده زموږ پیسې کې خپل فرض ادا کړی ده. او زه چې کله مهاجره شوم نو زما خاوند زما همکار وو چې زه د هغې څخه هم ستاسې د رادیو له طرفه مننه کوم چې زما سره د ژوند په هر حصه کې همکاري کړې ده او حتی ما ته دا زمینه برابره کړه چې زه خدمت وکم.
یعنی
یعنی زما د خاوند اجازت نه وای، زما د خاوند همکاري نه وای، هیڅ کله یوه ښځه نشي کولی چې کامیابی ته ورسیږي.
بل پوښتنه داره چې سلیمان مترکړه دغه مکتب سره چې تاسو یې بنیاد او بنسټ کې خودو دغه شاګردانو سره چې تاسو روزل هغوی سره په تماس کې په کوم ځایونو کې دی اوس هغه مکتب څه حال کړی؟
داسې ده چې کله دا مکتب د درې کال نه بعد رسمي بن اختیار کړه او رسمي ډول په مکتب باندې ارتقا وکړه، د دې مکتب سره یا د دې مکتب سره برابر څلور نور د نجونو مکتبونه هم په هغه کمپ کې ایجاد شو چې خوشبختانه یوازې دغه مکتب چې زه اوس هم سرپرستی کوم، اوس هم په هغه مکتب کې د مدیره په حیث کار کوم، زه افغانستان ته نه یم راغلی، اوس هم په هغه مکتب کې رسمیت لرم. نو یوازې د دغه مکتب نه یو زر یو سل اتیا نجونې تعلیم یافته شوي ده او دوی د زیاتره د پاکستان په شهرونو کې او زیاتره افغانستان ته راغلي دي، دوی اعلی تعلیم حاصل کړی ده چې اوس خپل د شاګردان د جملې نه هم معلمین لرم، هم هغه نجونې دي چې ډاکتران دي او په شفاخانه کې اوس هم خدمت کوي. او نور مهم ټکی دا دی چې زما ځینې شاګردان چې د نهم جماعت نه د لسم جماعت نه د افغانستان لری علاقو ته تللي دي، په هغه ځایو کې دغه ډول مکتب ایجاد کړی ده، دغه ډول بنیاد ایشی دي.
تاسو مفکوره یې دوی روانه
ده؟ بله، زما شاګردان اوس هم په ځینو ځایو کې داسې انجونې سته چې دوی تللي دي، په دغه ډول کورس سوادآموزی جوړ کړی ده، اوس اتم نهم جماعت ته رسیدلی دي، اوس مکتب وسعت پیدا کړی ده او انجونې مکتب ته راځي.
د تاسو توصیه ورته دوی ته چې دا کار باید دوی تعقیب کړي، کلرو پروتو ځایونو ته ځي په خپلو سیمو کې دوی ښوونځی نه لري کنه، دوی ستاسو څخه متاثر وو او دوی غواړي ستاسو په پله باندې پل کړي؟
د هغه انجونو سره زه اوس هم په تماس کې یم، هغوی زمانه همیشه مشوره غواړي او زمانه پوښتنه کوي چې اوس زه راغلی یم څه وکم. زه ورته مشوره ورکوم چې داسې شروع وکړه، داسې مضامین مخته بوزه چې د خلکو افکار د خلکو ذهنیت روشانه سي، تر څو چې د ابتدایي نه تاسې آهسته آهسته. او زما یګانه کامیابي دا ده چې ما په هر اسه کې د خلکو فرهنګ د خلکو کلتور په نظر کې نیولې دي.
په افغاني ټولنه کې چې د هر څه خورا زیات مهم هم دي. توخی سه ورته یو موضوع ته اشاره وکړه، ستاسو خپل تعلیمات څومره دي او په کومه برخه کې که تاسو وایئ چې ستاسو مغه زده کوونکي وروزل شي هغه به تر غوره وي؟
داسې ده چې ما تر دولسم ټولګي پوري د افغانستان په قندهار ولایت بین المللي میدان کې، میدان هوایی بین المللي قندهار کې هلته زده کړې ده. او
په څو مکالونه کې و دغه
دا په دیر لسو سالور شپیتم کال، سالور شپیتم کال کې زه اولین وار شاگردم، بیا زه معلم شوم په هغه میدان هوایی بین المللي کندهار کې چې ما دولسم ټولګي ته تاریخ او جغرافیه درس ورکول، صرف دولسم ته. بیا چې کله کابل ته راغلم، په کابل کې د قلاچه په متوسطه مکتب کې وم چې ادبیات دری می تدریس کول، او د هغې نه بعد چې مهاجر شوم مالته ولاړم، دا مکتب می ایجاد کړه او اسلامیات درس ورکوم. او زما ټول ماشومانو یو ورور پښتنه وکړه د تعلیم اسلامیات په باره کې، داسې ده ورور چې تعلیم عبارت د ماشومانو د جسمانی، ذهنی، مذهبي، اجتماعي او اقتصادي نشو نما دي، چې تعلیم دي چې انسان ته برتری ورکړي ده. د تعلیم په برکت باندې انسان ته اشرف المخلوقات ویل شوی دی. نو ځکه په هر اسه کې تعلیم ډیر ضرور دی، خو زموږ په ټولنه کې اسلامیات مزامین او اسلامیات تعلیم ډیر ضرور دی
منګل فرهنګ ونانا
بله
یو نه ډول تبوک پیدا کړی د خبرونې وخت هم خورا کم پاتې دی اردن کې تبن غواړي بس تاسو یو تصویر لزان سره ولري په څومره کلونو کې تاسو دغه ځای ته رسیدلی یعنی عمر مو څو کال دی
زما عمر دو 25 کال دی او ما د اتلس کلنی نه بعد معلمی می آغاز کرده او درویش کال می په پا پاکستان کې افغان مهاجرین کډوال سم خدمت کړی
کورنۍ کې د غټول هڅو ته تاسو کارته په کوم نظر کتل کیږي
ولا زما کورنۍ زما پلار زما ټول فامیل او زما هغه فامیل چې زه هلته واده شویم تللی یم هغوی زما د کار نه ډیر خوشاله دي ځکه چې په هغه ټولنه کې چې زه ولاړم هلته انجونې قلم نه پیژندل او اوس په هر کور کې یو تعلیم یافته انجلی ده په هر کور کې دوی باسواده دي په هر کور کې د دوی مشکلات د دغه انجونو له طرفه حل کیږي دوی انجونې په کمپیوټر باندې د سرسی لري د انجونو ته مې کمپیوټر کورسونه جوړ کړی د خیاطی کورسونه جوړ کړی دي چې دوی وس خپل پوره کولای شي چې خپل کار خپل په کور کې وکړي که خیاطی ده که کمپیوټر ده که نور شیان دي
اما ولی تاسو تر اوسه هیواد ته بیرته نه راستنه شوي او وخت راځي مالو کورنۍ سره هلته اللهم ستاسو خدمت او ستاسو پاتې کېدو ته اړتیا ده
دا سړي چې په شروع کې خو واقعا زما اشتل آلتا دیر ضروری و چیز باید پاتشم زکا کزر آخر ما یا ور تصمیم منی بل کلا چی ده کرزای سای بکومت نیوی جورش و ما اقوی اعلان وکره چی طول معلمین افغانستان تراشی او خپل پکارونو باندی آغاز وکی کلا چی ما دا تصمیم منی بل زما طول شاگردان را اغلا ما تا و ویل چی کتا زی دا مکتب دوباره سقوط کوی نو مش بر تا اغا اولی آلت تزو نو ما چی دنجونی مایوسی تولی دل ما ویل که پا دی تک باندی زما هر سمره فایده وی زده دی تک نتیریم زده ترسو چی تاسی اغا مرحله تا و نرسه هم چی تاسی اخپلا وکاولشی چی دا مکتب مختویسی زی افغانستان تا نزم نو دا غواجه و چی زی اغوی سرپاتشوم او زما دا پاتک دل دا دی باعث شو چی اغا متوسطه مکتب پلیسه باندی تبدیل شو
وخه اجمنتیا دا تروس مو دول سوا انجونی زدکون کی روزلی دی دلری تا تاسویل دوام مرکوی دو سره په تماس کې تاسو
د ټولو سره په تماس کې زما سره د پاکستانی کمیونټي انجونی هم موجود وو چې هغه زما د هغه په کلی کې هم د انجونو د پاره داسې زمينه برابر نه وو د تعلیم هغه هم راتله بیا هغه انجونی وکول شي چې اعلی تعلیم وکړي زیاتره د پاکستان لوړ شهرو ته ولاړ وو هغه ټول کار کوي ساينس کمپیوټر ویلې دي هغه ډیر اعلی تعلیم کړی دي هغه همیشه کله چی رازی اتمن زما لیدو ترازی اتمن زما مکتب ترازی نور انجونی چی افغانستان تراغلی دی او اوس خدمت کوی هغوی هم همیشه ما تا تلفونی تماس نیسی یا همیشه رازی کله چی هل تراشی زما لیدو تا اتمن رازی
خو دو انجونو دزدکر و تعلیم پر دلتا په هیواد که مخورا دیر یعنی مخالفتو نشتا خندو نشتا و ستون زشتا چی زمینی هم ندی برابر استاسو بچ پیغامی لکم پیغام سره بل عموم خپل هیوادوالو سره مخامخ کیږي
زه د افغانستان ټول خلکو ته دا پیغام لرم چې تعلیم نه بغیر ژوند نامکمل دی موږ باید د تعلیم پیسې کې خپل اولادونو ته تر هر څه د مخه موږ باید دوی ته تعلیم ورکو ځکه چې هر شی که موږ خپل اولاد ته ورکو ختم کیږي مګر تعلیم هغه دی چې هر څومره چې استعمال کیږي هغومره زیاتیږي خصوصا موږ باید خپل د انجونو تعلیم ته توجه وکړو د دې لپاره چې دغه انجونې د پرون انجلی و د نن ورځ د کور همسره ده او د آینده د پاره مور دی نو څومره شره چې زموږ آینده نسل د یو تعلیم یافته انجلی پغی کې لوی شي د یو تعلیم یافته مور پغی کې لوی شي څومره بهتره ده چې موږ خزی یو خزینه ډاکټر تلاړه شو او علاج وکړو نو دا زما پیغام دی چې تعلیم نه بغیر ژوند نکیږي نو موږ باید مکلف یو موږ مسؤلیت لرو
دولت خو بیا وخت کوي چې تاسو پم دې برخه کار کوي او تاسو هڅه بیا نتیجه هم ورکړي وي. ډیر مننه په خبرونه کې استاد تاسو له حضور نه
منوردون کې تاسو نه هم ډیر مننه
استاد نه هم ډیر مننه د مخکې کې زه د دې ونې خبرونه ل عقل اسفي سره و چې په نړیواله کچه د نانسن او د ګلوبل ټیچر فرایز مډال ګټون کې ده او افغان حکومت هم د سید جمال الدین افغان مډال ورکړی دی. د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیدي. تراتلونکي چلی وی بلې فعال مخکې میرمن سره آشنا کیږي. تاسو ټول په پاک خدای سپارم.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.